دوستانو ستړي مشه اجمل اندیمه او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په مخړی د دې خبرونه د سر خبري مسایل ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شرزافيري کرنډي کرلنجون او خزو سره د طالبانو پر چلن سختنی وکی کړی دی. د پرونه وخت د قطر لپلازمین دوهې نه په انلاین غونډه کې لوښ میر افغان رسنوي سره د خبر پر مهال وویل چې دا دریم پر لپسې کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو محرومې دي او طالبانو د څه باندې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د افغان میرمنو لپاره د محدودیتونو تر 500 زیات فرمانونه خپاره کړي چې څه کوي، چیرته به ځي او څرنګه جامې به اغوندي. هغه لډې کر زیاته کړي چې په نړۍ کې بل هیڅ هیواد په دې ډول خپل نمایي وګړي نه دي حذف کړي. د افغانستان لپاره د امریکا شرزافيري همدارنګه ویل چې پر خځو د طالبانو دا بندیز هر کال افغانستان ته په میلیارډونو ډالر تاوان لري. د افغانستان د خزو یوې معترضې ډلې د طالبانو په زندان کې د منیجی صدیقي روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د خزو دا فعاله طالبانو شکنجه کړې ده. د زنان از دریچې امید په نوم د خزو معترضې ډلې چې په افغانستان کې پاکستان کې میشته ده پرون په اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقوقو پر فعالانو نیوکه کړې چې د میرمن صدیقي په ناڅرګند برخلیک پټه خله پاتې دي. ظاهرا د طالبانو د زندانونو اداري یو ویډیوي ریپورت خپور کړی چې په یو برخه کې منیجه صدیقي هم څرګندېږي او د شکنجې په اړه ریپورټونه ردی. معلومه نه ده چې هغې دا څرګندونې تر څه ډول شرایطو لاندې کړي دي. منیجه صدیقي د جنبش خود جوش زنان غړی ده چې 2023 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې ده. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان خبریالانو بنسټ د طالبانو له بند څخه د هرات د سولې د جهاني تلویزیون د مسول رامین امیری او په کندوز کې د یک تلویزیون د خبریال عبدالله واحدي د خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغه بنسټ نن په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په مرستندویه ماموریت یا یونامه غږ کړی دی چې د دې خبریالانو د خوشی کېدو لپاره زمینه برابره کړي. تر اوسه پورې طالبانو لوري د دې دوو خبریالانو د نیولو علت نه دی روښانه شوی. په کندهار کې دیرش خزی قابلیت شوې دي. د خزو ته د زده کړو دا بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې ICHRO موسسې په مرسته چمتو شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د دې خزو د فعالیت خبر نن خپور کړ او څرګنده کړې ده چې له دوی سره په دې برخه کې د جاپان یوې موسسې همکاري کړې ده. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغان کډوال په زوره نه باسي او د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو ایستل به نجونې او ښځې له زیات خطر سره مخ کړي. او د روسیې ولسمشر وایي روسیا دا نیت نه لري چې د ناټو په کوم غړي هیواد برید وکړي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې پر پولینډ به حمله ونه کړي. همداراز پر بالتیک هیوادونو یا پر چک جمهوریت خو که چېرته لویدیز افشپاړس جنګي الوتکې اوکراین ته ورکړي روسي ځواکونه به دا الوتکې نسکوري کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. فاریاب او شریفول ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیرې ورځې سیلابونو دوی ته ډېر مالی تاوانونه اړولي. همدارنګه په ځینو ځایونو کې د خلکو د مړینې او بشري تلفاتو سبب شوي هم. افغانستان په وروستیو کې پرله پسې له طبیعي پیښو سره مخ دی. سیلابونه په ځینو ځایونو کې ډېرې واورې ورېدل، هغه اندېښنې دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک زیانمن کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې یو شمیر افغانان وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش د لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویش د مرکزونو څخه د لریوالي له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې تذکیرې ترلاسه کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. په اسلام آباد کې مو د افغان معترضو میرمنو د وروستي اعتراض نم خبرو چې په کې د منیجی صدیقي چې د طالبانو په بند کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
تا تاسو زموږه غلاس د رادیو ناوري د فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیرې ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي. دا دوی په وینا د سیلابونو له امله د خلکو د استوګنې کورونه ویجاړ شوي او د پلونو او پلچکونو د ویجاړېدو له امله لارې هم تړل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې اداره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واورو او په ځینو ځایونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او همدارنګه د سیلابونو د راوتلو د احتمال خبرداری ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په فاریاب او سرپل ولایتونو کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایتونو کې د تیرې ورځې سیلابونو د دوی کورونه نړولي، کروندې ویجاړې کړې او څاروي یې له منځه وړي دي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل:
فاریاب ولایت ته ډېر زیان اوښتی. د چراغ، پښتون کوټ، المار او قیصار ولسوالیو ډیر زیانونه لیدلي. پلونه او پلچکونه او کورونه یې ویجاړ کړي او ډیرې کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړي دي.
بل پلو د سرپل ولایت د لټي کلي اوسیدونکي رحیم امین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د کورونو د ویجاړېدو په ګډون یو عامه جومات هم ویجاړ شوی او مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي.
د سرپل ولایت په مرکز کې لتیکلی کې درې یا څلور کورونه ویجاړ کړي. د پل خشتي په نوم یو پل چې موټر پې ترېرېدل او له نورو کلیو سره یې دا سیمه نښلولې وه ویجاړ کړی او یو سرای چې زموږ یو هیوادوال پکې خپل څاروي ساتلو ویجاړ شوی دی. څاروي یې په میدان پاتې دي. څو دوکانونه هم وران شوي او له بده مرغه زموږ یو جومات چې د ګلنار جومات نومیږي یو دیوال د سیند پر غاړه و، هغه هم ویجاړ شوی دی.
یعنی چسبیده بود با مرودخانه که سیل می آمد، متاسفانه او رو خراب کرده.
دغه سیلاب ځپلي خلک وایي چې بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ویاند ملا جانان سایخ نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب رانه کړ. خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په فاریاب، فراه، سرپل او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ییزو چارواکو په حواله د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو کروندګرو ته د ځاني زیانونو تر څنګ د پام وړ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دوی په وینا په دغو سیلابونو کې د استوګنې کورونه، یو ښوونځی او یو جومات، د اوبو درې فابریکې او دوه اساسي پلونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې رئیس نسیم مرادی کوهمردی رسنیو ته په واستولې ویډیویي پیغام کې ویلي:
سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د نسبتاً سخت واورو، بارانونو، تالندې او سیلابونو د راوتو احتمال شته. د سالنګ په ګډون په لویدیځو، شمال، شمال لویدیځو، شمال ختیځو، ختیځو او مرکزي سیمو کې د اورښت اټکل کیږي او اورښت اندازه به له 1500 تر 1500 پورې وي.
یاد ادارې د چهارشنبې په ورځ هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، اورزګان، زابل، غزنی، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا او کابل په ګډون د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې د درنې واورې او باران د ورېدو وړاندوینه شوې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
مخکله ازادي راډیو ناورې د بخښنې نړیوال سازمان وایي له پاکستان د افغان کډوالو ویستل به ښځې او نجونې په ځینو مواردو کې له بېساري ګواښ سره مخ کړي. د سازمان پر ټویټر په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي، پاکستان باید د جبري ستنونې لړۍ ودروي او د افغان کډوالو ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره دې مثبت ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو ته ځینې پاکستاني حکومتي سرچینو ویلي، په دې هېواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ورله مخه معلومات راټول شوی او د دوی د استلو دوهم لړۍ به په راتلونکو نه کې پایل شي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
له پاکستانه د افغان کډوالو د وستلو د دوهمې لړۍ د پایل پاړه د خبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې باید جبري ستنونه ودروي. دغه سازمان په یو بیان کې چې نن یې خبر کړی ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو وستل به ښځې او نجونې په ځینو مواردو کې له بېساري ګواښ سره مخ کړي. ایمنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي چې د کډوالو جبري شړل د زده کړو کار فعالیت او په نورو ورځنیو برخو کې د افغان ښځو او نجونو ونډه په جدي ډول راکموي. دغه سازمان غوښتنه کړې چې پاکستان دې د افغان کډوالو مېرمنو او نجونو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان ښځې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو په هر ډول فعالیت بندیزونه لګولي بیرته ستنولې د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. یو پخوانی افغان خبریاله چې اوس په اسلام آباد کې میشته ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډیری میرمنې چې د بشري حقونو فعالیتونو کې بوخت او ډیری خبریالان چې د افغانستان څخه د خپل ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته راغلي دي که چیرته دغه میرمنې بیرته د پاکستان څخه په زوره ایستل کیږي او بیرته افغانستان ته سي د دوی د ژوند لپاره ډیر زیات خطر دی ځکه هلته کار او روزګار نشته دی د دوی پر فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شوی دي.
د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات وایي
افراد بشماری کې به کشور پاکستان پناه آوردن
بشمیر افغانانو چې پاکستان ته پناه راوړې دوی په او ډول ارشوی چې خپل هیواد خپل کور او خپل هر څه پریږدي او خپل سر خوندي کړي. اوس چې پاکستان بیا د افغانانو د وستلو لړۍ پیلوي دا به د افغان کډوالو په وړاندې یو جدي فاجعه رامنځته کړي.
په وطنشان برګردانه یک فاجعه خیلی بزرگی به وجود بیاید.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه وار له مخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به د اپریل په 15مه پیل شي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. مخکې پاکستان کې د کډوالو د حقونو د دفاع یو بنسټ کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټي ویلي و چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو اعتبار به د مارچ په 1 پای ته ورسیږي او له دې وروسته به سلګونه زره افغان کډوال له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې پاکستان 850 زره هغه افغان کډوالو ته چې د آی سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15مې نیټې پورې وخت ورکړی او څو په خپله خوخه له پاکستان ووځي کنه نو دوی به وایستل شي. د یادونه ده چې پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشت رئیس وار له مخه له دې هېواده د ناقانونه کډوالو د ویستلو په لړ کې څه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته استولي. پاکستان په داسې حال کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ستنونې خبر ورکړی چې اوس مهال د اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د پاکستاني طالبانو په سر اړیکې ظاهرا ترنګلې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اسلام آباد کې د افغان میرمنو یوې ډلې د طالبانو په سندان کې د بندي منیجه صدیقي د روغتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پنجي امید په نوم د افغان ښځو د غورځنګ ادعا کړې چې نوموړي د طالبانو لخوا شکنجه کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان په اسلام آباد کې د پنجري امید په نوم د افغان ښځو یو غورځنګ ادعا کوي چې منیجه صدیقي د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. دغه غورځنګ د ادعا د مارچ په 28مه په سرپټي ځای کې د اغلي صدیقي د خوشي کېدلو لپاره په یو جوړ شوي اعتراض کې وکړه. د پنجري امید د ښځو غورځنګ په دې اړه یو اعلامیه هم ورکړي چې په یوې برخه کې ادعا شوي چې منیجه صدیقي نه مدافع وکیل ته او نه هم د خپل کورنۍ غړو ته لاسرسی لري. د یاد غورځنګ مسؤلې فی عرفی ازادی رادیو ته وویل
د حق او عدالت غوښتنه جرم نه دی، د بشری حقوقو په برخه کې فعالیت جرم نه دی. منیجه صدیقی د حق د بشری حقوقو په برخه کې د فعالیتونو له امله نیولو په داسې حال کې چې په زندان کې تر شکنجه لاندې ده او روغتیایي وضعیت یې ډیر خراب دی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د زندانونو چارو د سمونې دربیا د ترخیب له په زندان کې د منیجه صدیقی د شکنجه او د هغې د نامطلوب وضعیت په اړه خبرې شوی راپورونه ردوي. یادې درې نن د مارچ په 28مه په خپل یوټیوب باندې یو ویډیو په خپرولو سره ویلي چې منیشه صدیقي د محکمې تر حکم وروسته د ترخیب له په خزینه محبس کې د ټولو اسانتیاو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. د ویډیو کې منیشه صدیقي هم غږېدلې او ویلي چې شکنجه شوی نه
ده، روغتیایي وضعیت یې ښه دی او خپل کورنۍ سره ارتباط هم لري، خو د خپلې ازادېدو غوښتنه یې کړې ده. خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړی تر کومو شرایطو لاندې کړي دي. د پنجرې امید د ښځو غورځنګ په اعلامیه کې دا ادعام شوې چې طالبانو د جنسیتي تبعیض په پلي کولو سره په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید رامنځته کړی دی. د افغانستان د خودجوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د تیر زیږدیز کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او له څه مودې وروسته د څرخی پله زندان ته ولېږدول شوه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح‌الله مجاهد د یاد خوځښتونو د ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طولو نیوز خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې هغه او د زده کړې د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي دي. د منیژه صدیقي کورنۍ او همکاران ادعا کوي چې هغه د طالبانو حکومت لخوا د نورو تورونو سربیره د دوی د مشر ملا هیبت الله د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده، خو طالبانو دا خبره تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړی.
اخوا په اروپا او شمالي امریکا کې چې لاوطني افغان خبريالانو افغانستان کې د ملګرو ملتونو لاسته ځولې نه غوښتي چې له هرې ممکنه لارې څخه چې وي د طالبانو په بند کې د دوو سیمه ییزو خبريالانو رامین امیری او عبیدالله احمدي او نورو خبريالانو د خوشي کېدو زمینه برابر کړي. د سنا کاکړ په یو بل ریپورت کې په دې اړه مچو زیاته ورو.
په اروپا او شمالي امریکا کې میشت لاوطني افغان خبريالان وي رامین امیری، عبیدالله احمدي او د طالبانو په بند کې ټول افغان خبريالان او د رسنیو کارکوونکي باید له بنده خوشي شي. دوی د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازولۍ یا یونما له دفتره وغوښتل چې له هرې ممکنې لارې دي د دغو دوو سیمه ییزو خبريالانو او نورو افغان خبريالانو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. په اروپا او شمالي امریکا کې د میشتو افغان خبريالانو په خبره په هرات کې د سولې نړیوال تلویزیون د مسؤول عبیدالله احمدي او په کندز کې د یک تلویزیون د سیمیز خبريال رامین امیری د نیولو او د دوی د ازادیو د سلب د دوام لاملونه د طالبانو لخوا نه دي اعلان شوي. د اعلامیې پر بنسټ د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو د ازادیو سلبول د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده او باید د بشري حقونو پر وړاندې د جدي جرم په توګه د طالبانو په کړنو کې شامل شي. مجیب خلوتګر چې په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطنو افغان خبريالانو له ډلې څخه دی، ازادي راډیو ته د دې غوښتنې په اړه وویل:
ما از دفتر معاونت سازمان موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه څخه غواړو چې له ټولو ممکنو لارو چې دوی خپل پرې ډېر ښه پوهیږي د دې دوو خبريالانو او همداشان د طالبانو په بند کې د نورو خبريالانو چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته د خوشي کېدو زمينه برابره کړي.
هغه زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ریچارد بنټ څخه هم غوښتي چې خپل یو راپور په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت او د بیان ازادۍ ته ځانګړی کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یونما تر اوسه د افغان خبريالانو د غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په خوایې تل د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول د اندېښنې وړ بللی دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه یو شمېر خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویرې دوی اړ کړي چې حقایق سانسور کړي. په افغانستان کې یو له دغو خبريالانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
بعد از سقوط نظام جمهوریت
د جمهوری نظام لړنګي دروست یو شمیر خبريالان د حقایقو د انعکاس ورکولو لامل نیول شوی، بندیان شوی او وهل شوی. له بده مرغه دا بهیر سم روان دی. د رسنیو په ټولو معلوماتو کې سانسور شته. یو خبريال نشي کولای حقیقت ته انعکاس ورکړي، ځکه چې ګواښل کیږي او په پای کې نیول کیږي او وهل کیږي.
هغه څه چې د طالبانو حکومت په خاطر رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ځینو خبريالانو پر وړاندې د دوی اقدامات د دوی د خبريالۍ له فعالیتونو سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خبريالانو مرکز دوی اونۍ وړاندې ویلي وو چې په 1402 لمریز کال کې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو څخه د سرغړونې 109 قضیې ثبت کړي، چاته د ګواښونو او 950 د خبريالانو د نیولو دي. دغه مرکز د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې ډیری دغه نیونې موقتي وي او له 1 څخه تر 2 ساعتونو 2 ورځو او 1 اونۍ پورې دوام کړی، خو په ځینو مواردو کې تر 2 میاشتو دوام درلود. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا له خبريالانو څخه د ملاتړ په څرګندولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې خبريالان به د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره حقایق په رښتیني ډول انعکاس کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی او د حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني وایي چې د څه باندې 15 میاشتو په ترڅ کې د دې جګړې د تلفاتو شمیر تر 2500 تنو واوښت. جزئیات یې په دې رپورټ کې.
په غزه کې نن بیا بمباری روانې دي او جګړې دي. دا پیښه وروسته تر دې شوې دي چې واشنگتن وویل چې اسرائیل موافقه وکړه چې د لغوه شویو خبرو لپاره به بله موده وټاکي. په غزه کې نننۍ بمباری او جګړې د دې سربیره روانې دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د مارچ په 15مه په غزه کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو او د حماس له لورې د برمتو د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته د اسرائیلي پلاوي سفر د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته د دې لپاره لغوه کړ چې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو څرنګه په غزه کې د اوربند د ټینګېدو پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه. واشنگتن د اسرائیل پر سر ریاسم بنیامین نتنیاهو د ملکی تلفاتو لعمله او غزې ته د خوراکي موادو د لیشلو د مخنیوي په خاطر انتقاد کړی دی. همدارس واشنگتن له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په لری جنوبي شهر رفح باندې لمځکني عملیاتو ډډه وکړي ځکه چې دا سیمه لاغو ملکیانو ډکه ده چې د جګړې له امله یې هلته پناه وړې ده. د نړۍ نورو مشرانو هم خبرداری ورکړی دی چې په رفح کې به جګړه د غزې د 2,400,000 اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. فرانس پریس اژانس په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له څه باندې 15 میاشتو راهیسې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر لږ تر لږه 2,525 ته رسېدلی دی. په دې تلفاتو کې هغه څه باندې 60 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر 9 را په دې خوا د دې جګړې له امله د ټپیانو شمیر 4,980 تنه یادوي چې په دې کې څه باندې 90 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکیرو د ویشت لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویشت مرکزونو څخه د لریوالي لامل تر اوسه نه دي توانېدلی چې تذکیرې ترلاسه کړي. له دوی څخه یو شمیر کسانو له ازادي لړیو سره په خبرو کې وویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویش په بهیر کې د ډیرو ستونزو له امله ډیر وخت ته اړ کیږي چې د تذکیرو له اخیستو لاس په سر شي. خو بل مخه د محل د برېښنایي تذکیرې لرل په ډیرو شیانو کې لکه د سیم کارډ اخیستلو کې وختون کړي. دا په داسې حال کې چې طالبان حکومت د ایسایو او معلوماتو ملي اداروي د تیر کال د افغانستان په 14 ولایتونو کې شپږوی مرکزونو لارې څخه باندې 3,000,000 کسانو باندې برېښنایي تذکیرې ویشلې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 هجري لمریز کال کې میلیونونو کسانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی و، خو یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د ستونزو او د دې بهیر د اوږدې مودې له امله نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. کابل ښار کې یوه میرمن چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د برېښنایي تذکرې د اخیستو لړۍ دومره پڅه ده چې اوس اړه شوې چې د تذکرې له اخیستو ډډه وکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او زه هم غواړم چې سلایسنه وکم او الکترونیکی تذکره هم واخلم، خو متاسفانه پروسه جنجالی ده. یو ځل خلاص کیږي نه، ډیر وخت نیسي. په دې خاطر پروسه ډیر جنجالی پروسه ده. ځینې کسان دي چې متاسفانه شپږ میاشتې یو کال په دغه موضوع سرګردان دي. زه اوس نه غواړم چې الکترونیکی تذکره واخلم تر هغه وخت چې پروسه یې اسانه شي.
بلخوا بیا د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشتوالي او د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکرې واخلي. د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي کفایت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا یوه جدي ستونزه ده او حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
منګه برقی تذکره جوړول د پاره دلته مرکز ته راځو. ډیر داسې غریب او بې روزګار خلک یاغو چې دلته تذکره جوړین او بیا غو تګ راتګ دوه درې ځله تګ راتګ کیږي.
نو موږ دغه چې کوم نو ولسوالانه ډیر لري دا غو 15,000 نشپک زره په دې برقی تذکره مصرف راځي او 2,000 درې درې ځله راتګ دی. بعض مشکلات څنګه چې پیښ شي، زما هم دغه خواهش د دولت نه چې هر ولسوالۍ کې چې دغه سہولت جوړ شي نو ډیر بخښي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال په ټول افغانستان کې د څه باندې 3 میلیونو برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی دی. د دې ادارې ویاند حلیم رفیع په یو پیغام کې چې د دې ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي،
د سر معلومات ملي ادارې د 1402 کال له پیله تر دې دمه په ټول هېواد کې د شپږ اویا فعالو ویشتنو له طریقه 3,001,000 هېوادوال تعلیق شوې تذکرې ویشلې، چې له دغې جملې څخه 2,068,000 نارینه او 1,650,000 تنهایي ښځینه وګړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت کوي، بلکې مخکې هم څو ځلې خلکو آزادي راډیو ته د دغه بهیر د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د بیې چې له 100 افغانیو 500 ته لوړه شوې شکایت کړی دی او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې کړې. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په 2018 کال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لخوا پیل شو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پیل راهیسې تر اوسه 2,09,900,000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو په دې اړه ریپورت واورید چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د غلطه ویل کېږي قانوني اسناد نه لري د استل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د بخښنې نړیوال سازمان په دې اندېښنه ښودلې وه. خو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اداره بیا وایي چې په دې ټولنې پورې اړوند هیوادونو کې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې شمیر په زیاتېدو دی. د اداره وایي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیل کې چې پرون یې خپور کړی دی وایي روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8,600 غوښتنلیکونه ثبت شوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAA وایي افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ 6 خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تېر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8,600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالۍ د 8,000 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې د جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل،
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
2.5 کال کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر
الله هم له څه باندې یو کال راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنوم
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کېږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه دراغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او وسیع هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي، د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیرای پیغامونه د روژې د مبارکې میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او ناداری د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمي کال پیل شو، خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کول شوه. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چې نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي؟ په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکو شوو عزیزانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او دلها د تلمه د هلمند ولایت ګرمسیل لوسوالی صدا پیام رردم. روجانه د تزمیر په هلمند ګرمسیل لوسوالی کې غاټ غاټ ماړه ماړه تجاران ستن. دلته د سی بیوزلی کورنۍ ستا چې د ماشام روډي ولا کلری، یعنی د ماشام په ډوډۍ په سیاریان دي. نوزمیر د خپل تجاران وډونو څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د بیوزلی کورنۍ سره کومک وکي. مثال کده چا 1 روپیه په واسه کې، 2 روپیه په واسه کې، 100 روپیه په واسه، باید د دغه بیوزلی کورنۍ سره دوی مرسته وکي. او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې د مایوبین چې دی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګې لري، لاسونه لري، پښې لري، په داوه شرایطو کې په دې ګرانۍ کې په خدای چاغله د کور په سادنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي. نو دا چې یو مایوب یو خوارکۍ نه سترګې لري، نه لاسونه لري، نه پښې لري، داغه د پاره خو نو ډېره مشکله ده. نو پر خپل دولت مو دا جاغ دي چې د مایوبینو ورونو سره مثال د خبرې کومک وکړي، د بېوزلي کورنۍ سره مرسته وکړي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم. او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند لوسوالی څخه پریدم. د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي. او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي، له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي. ځکه چې هم بارانونه دي، هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي، کورونه نه لري، او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. له حکومت چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
روجانه دلته تیره ورځ موږ د ګرمسیل ولسوالۍ سفار او ځکه میله و نوزه تللي وم دې بازار ته. ته په خدای باور وکړه، پر هر چوک باندې به دوې دانې درې دانې د بې سرپرسته مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدې ولا وروره، که د 10 روپۍ په واسه کې، د 20 روپۍ په واسه کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دا غږ دی چې تیس به څه وخت د خپل زکاتونه باسي. خدای غدا چا خوندې ومندې د غزم شته د افغانستان خو یا به خاون شي حصوي، یا به زوی شي حصوي، یا به د کورنۍ سرپرست نه لري، د بچانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو ورکه زکاتونه ورکه. خدای غزم د افغانستان شریف خوندې دي چې درنه پورې چا په لو ولاکلې دي. مګر نن حالات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي. ما او تا ته خاص زاری کوي چې کومک را سره وکړي. پر مړو تجارانو مدا غږ د کومکونه ور سره وکړي. او بل دغه مایوبین ورونه چې ډیر په سخت ستونزو کې دي، د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ماش 5000 او وسه 2000 کې کې 2000 او وسه ورشل زره کې. ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي، پروژې کې هر شی ګران دي، نظریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمیر ماړه تجارانو ورونه توجه وکړي او دغه به سرپرست مېرمونه سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان. ازیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګرانشیب دي د کې دولت لاس هم ده. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی، دا د لاریو کمیسیونونه. نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زینه راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2000 روپے. نو دوی د خپل غټه د پاره 2300 د موټرونو څلور سو اخلي. نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چنده جیګی کړي د نوبت معاملې. نو دا چې د اکثر اندغه کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي. نو دا باید ختم شي. نو دغه کې ډیر فساد دی، ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
عبدالسلام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. ما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټول مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دکانداران دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې ځي باید دا خو په دروژې کې را کنټرول کړي باید د دکانداران په نرخنامه کې شیر دي باید ټول شیان ارزانه کړي په دې مبارکې روژې کې دا د دو خلکو پاید څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کړي د دکانداران ته نرخنامه کې شیر دي چې د شیان سره ارزانه کړي دا اوس موږ خپل پرې وګړو ډوډۍ باندې بس نه لرو دکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکړي دا د دو خلکو پاید څه
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب درحمان زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقې څخه د موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه ستلای مریض کوي بیا له دې چې تقریبا د غټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د یي د خونې نایلې ته خبره وي یي د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کړي وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي السلام علیکم
محمد لغمان هم دا د لغمان له شمول سوالي و چې دن کوي او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز مو او دا کم چې دوه کې دا د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطله پروتو دا د باطله د ان شاء الله چې دا د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دا پاسیب چارواکو نه دا غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا د فیب افغانان خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خويندو لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلای کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره سولې کاږي او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي
السلام علیکم و رحمت الله و برکات موږ د پاکستانی پوسخه دا هیل لرو په دا باندې موږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي نو موږ د پاکستانی پوسخه دا غواړو چې ظلمونه د نور ودروي زما دا پیغام د ازادي رادیو د لارې څخه و ټول پوسخه ته ورسوي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد علي پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ د دې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارکه میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي د نس کولای چې خوراکي توکي واخلي نو که د تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړي په خپل بای کې خپل بای لږ څه کنټرول کړي او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي او همدارنګ د حکومت څخه مداهله ده چې تاسو د خپل هغه شان سه هیوا تر ورديږي د غوپه ګمرک د غوپه مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړي تر څو تجاران د نه دغه شان پر غریب هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او همدارنګ د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه مداهله ده چې هغه پاترابو کې وسیږي خپلو نزدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته احمد زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیتخیل د کلي څخه زرپلاین کې يم نو زموږ مشکل خدای ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پلتو رواني بې ځایه ځي نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د اماراتو مسرانو ته او د اماراتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل شي
السلام علیکم بعد السلام غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره يم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی خدای دې وکړي تاسو تر مسلین پوری ورسوي هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د دوه میاشتو د درې میاشتو راځي روان د مختګم سکړې ده تر اوسه پوری مسولینو د خاص غږ د چانه در ویدلې ډېر خلک زای پکړې دي مسل داسې مرز ده تبي سردرد سال ور سره لري درې نفره مرزو بلم لري تر اوسه پوری چا د موږ غم نه ده خوړلې باید تاسو د غږ تر مسولینو پوری ورسوي
داغ ولایت اوسیدون کئی نو سا کال دلتا میدان وردگ ولایت کئی دی نوروز نپارا دسی خواست آمادگی نستا و نو چا آمادگی ورتا نیوانی دا نظر نورو کلو نتا نورو کلو پا پرتلابا دی نوروز اول ورز رخصتی و خلکو بزیاد آمادگی نیوانی ورتا چکر تا بطلل ارزای بطلل نو سا کال خوب چا دسی خواست آمادگی نده نیوانی طول پکور دی رسختیم نستا دی نوروز اول ورز نورو کلو که برخصتی و خوب
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي څخه سپاړی کیم د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدې نه لرو یو افغان بیسیم خدار غلی د ټولو ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي مریض تر شپخانې نه سرسواله سړک مو خراب دی د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلی دی د یوه لاس د یوه پښه ماته ده نو د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پول راته جوړ کړي زموږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستئ اتصالات راوستئ نور وخت نه نیسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده کچیر ته غواړي سی ل نړۍ سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژني همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو دپاره مکتبونه ښوونځی هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیز
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښو په دې هیله چې هغه کوم ستونزې مو چې یادې کړې هغه ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او دغه راز پوهنتونونو څخه بې برخې دي ولې په دریم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانستل شول ستونزه چیرته ده په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواري نظر پوښتلی
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف ده دوی برداشت د اسلام نه دی هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی دالې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلې او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکن وي، خو موږ ټولو پټو رازونه نه هنوي خبر. د په هر صورت دا هم د افغانستان د پاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت، او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنواره صاحب، دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي، او کله چې ښوونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پوهنتونونه بند کړل، نو تر امر ثانی پورې د بندېدو خبره وکړه. اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدیولوژي مشکل ده. د طالبانو یو شمېر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه، هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له ښوونځیو سره. څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغې ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي؟ ځکه د اوږدمهال لپاره خو دغه ستونزه کې پاتې کېږي، فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دیني علما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفر ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي. دوامدار مشران، علما، ملکان، سپینګیري، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنواره صاحب، کله زره تخنیکی اړخته راسو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي دغه راس پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو، او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي، دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نوروز د جنکو ولا کم ټولګي بیلو جنکو یای مکتبونه چلاو، او په ځینې سمو کې چلاو مکتبونه ممکن نه، نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په زیاتره ځینو کې مکتبونه چلاو. او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نه وي، د جنګ د وجې د وروسته پاتې والد وجې د چلو خلاصتون زلامه، هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار وي او د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځي توضیح شوي، چې هماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان وو، یعنې پردي خلک نه وو. نو خلک خوشحاله وو. یوازنۍ ستونزه وه چې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه هم حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ یعنې زموږ ملت باید دوی تېر ټیم را ونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي. نور خو نیز بهانه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت جنکۍ دې وروزي. په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمین نه جوړ کړي. د بل لارې هم ده چې د لسمې اولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې اومتم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالي هغه به حلیږي، او که څوک مشکل ته بهانې جوړوي، فکر کوم دا درې کاله بهانې دي. ممکن ډېر نور لتونې مې باید دوی په زړورتوب او جرات ملت سره شریکې کړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی، که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کوم: 0503 شپېته 404. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته او ټولو رسنیو ته په وخت په خیر الحمدلله مې ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نظر مې کې تقریبا د مې کې نظر کې شوه دا په خپلو وې څو کالې تر وکړې په تاندې کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځنګ وې پیروا بیا تیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی څه پیرو وو اته څه پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته پامن
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی د غدوتنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دی له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلی تر اوسه معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي سپر اتاویا دوویش واویا وویش او بلش میره ده سفر واویا یوویا نهویش و سو یو نوی
سلامون دا زده رادیو کارکون کو و طول و مینوالو تا هم دا وقت و شیبان خیر نرولا هجران ما لکابل زمان یو رکشوه عزیزی تقریبا پرلور کالای که گیو مستی ما پیام نصف کلی و پازادی رادیو که د ملاخیل ورور د نواب نوم د داسې د ودی شو اته دې شو کلو به یې په عمر کې میانه قد سړی د برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ د فاسد کور نه خپه شوی تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ زمونږ د واټسپ شماره ده البته زما د واټسپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې بله اتصالات شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر اووه اته اووه یو بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب د په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت اللہ. زم حسین د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نه درکه سوی دی مړه د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی درویشت کاله یا څلېرویشت کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ مې سه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثر وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 1.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio